د وایس اف امریکا ډیوا نننۍ خبری خپرونې مهم سرټکی د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان لاریون د پنجاب صوبې کجرانوالی ښار ته رسېدلې. حکومت ویلی د ټی ایل پی 2 غړي یې نیولي او د کورنۍ چارو وزارت ویلی د لاریون مخه به نیسي. اخوا د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې سیاسي او عسکري قیادت باندې ګډ قومي سلامتیا کمیټه کې د لا قانونه تحریک لبیک سره مذاکرات جاری ساتلو منظوري ورکړې شوې. بلرخت پاکستان لا د طالبانو حکومت نه دی تسلیم کړی خو طالبانو په پاکستان کې خپل ډیپلوماټان وټاکل. د امریکا د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیشن مشره ندین منیزا وای د طالبانو د سنی اسلام تشری د هغو ټولو افغانانو لپاره خطر دی چې ورسره یې نه مني. او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټی 20 لوبې په اړه به هم تازه معلومات شریک کوو. د خبرونې تر پایه را سره ملوسی. ستړي مشي دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د جمعې ورځ د کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 9 نیټه ده. په دې خبري خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د لا قانونه ګرځول شوی ډلې تحریک لبیک پاکستان لاریون د پنجاب صوبې ګجرانوالی ښار ته رسېدلې. حکومت ویلی د ټی ایل پی 2 غړي نیولي او د کورنۍ چارو وزیر ویلی د لاریون مخه به نیسي. په دې اړه باندې رښتینی معلومات اخلو زموږ سره د اسلام آباد نه نیغ په نیغه د ډیوا خبریال پیر ولای چا صاحب موجود ده. تر کله وایي ستړي مشي په خیر علي پیر ولای چا صاحب. پیر صاحب یو خبر مخه ته چکم راغلی د نېشنل سکیورټي چکم کمیټه د داغي غونډه شوې ده د وزیر اعظم په مشرۍ کې په دغه اړه باندې ټیل پی اړه باندې د دې غونډه کې څه ویل شوې دي؟
رسول الله صلی الله علیه وسلم بالکل مهمه غونډه وه ده کې د فوج سر لخرم ناستو ده کې د خفیه دارو مشرانو ناستو او مهم وزیرانو په دې کې او د دې وروسته بیا د اطلاعاتو مرکزی وزیر فواد چودھری شي په دغه غونډه کې ناستو هغه خبری کانفرنس ته وینا کړی ده. د غونډې تفصیلات هغه دا ویل دي چې یو خو د قومي سلامتیا کمیټه چې لا قانون ډلې کم چلن راغستې دي یعنی په پولیس باندې تشدد کوي لارې بندې کړې دي خلکو ته تکلیف دی نو په دې باندې کمیټه غونډې فکرمندی ښکاره کړې ده او کمیټه کې دا پخلی شوې ده چې دغه ډلې ته به قانون لاسو کې اخیستو اجازت نه ورکول کیږي او کومي نور څه داسې حرکت کوي یعنی د ریاست په ضد څه ګامونه کوي نو دې سره به د سختۍ نه کار اخیستل کیږي. بل د پولیسو والا چې کوم د دې د لاسه وجل شوی دي د قومي سلامتیا کمیټې غونډې په هغه باندې اندېښنې ښودلې دي او دا خبره پکې شوې ده د قومي سلامتیا کمیټې غونډه کې چې دوی سره به وو مذاکرات کو خو فواد چودھری دا ویل چې اوس حکومت دوی ته اپیل کوي یعنی د تحریک لبیک د احتجاجي مظاهرچیانو ته چې تاسو زر تر زره خواره شئ د دغه ځای نه واپس لاړ شئ او که ستاسو په ذهن کې دای چې تاسو به ریاست ته ماتې ورکړې نو ریاست ته تاسو ماتې نشئ ورکولی. قومي سلامتیا کمیټې ویلي دي چې مذاکرات به حکومت وکړي د دې سره او کوي به خو څه قسمه ناجایزه مطالبه چې دا یا دوی چې کوم مطالبه وړاندې کوي چې د فرانس سفیر دی د پاکستان د وباسل شي دا مطالبه حکومت لپاره منل چې کوم دی هغه ممکن نه دی او بل قومي سلامتیا کمیټه دا فیصله هم کړی ده چې په جیل کې بندي واد د تحریک لبیک چې کوم بشر د صاد رضوی هغه حکومت ویل دي چې حکومت باغه نه خوش کوي. جی
سید پیر ولا چې څنګه تاسو خبر وکړل د ټی ایل پی نو د ټی ایل پی تحریک لبیک والا دوی ولاړ دی په کوم ځای کې کنه دوی را روان دي د اسلام آباد طرف ته کوم ځای ته رسیدلې دي بیا د هغې درې څه د هغې مذاکرات او پاړه باندې سوې
رسول الله صاحب یو خو د پاکستان چې کوم د شخصي ټلویزیون چینل له سره دار د پیغام را هغه د نن بیا بندیز لګولې دي د دغه لاریون بارکه چې دا لاریون بارکه به خبرونه نه ورکول کیږي په شخصي ټلویزیون چینلونو باندې خو چې کوم اطلاعات اوس په پوره تر لاسه شوې دي د ګجرانوالی کې وزیر آباد نو په علاقې دا اغل تک دا احتجاجي مظاهرچیان ناشتي خو چې کوم د عیني شاهدین دی او چا چې دا لیدل دي او کوم د نور د میډیا خلک دی او دا غي د خپل څوک چلته کې موجود دي چې په دې لاریون کې ډیر زیات خلک دي، د زرګونو په شمیره کې خلک دي. بل دا چې دي کم زیات دي، اوس هم په کم ځای کې ناس دي. ګوجرانواله ډیویژن ورته ویل کیږي، نو د ګیر چاپیره د کلو خلکو، د بانډو خلکو، د خاریو خلکو مرستې دي تحصیل دي. دوی ته هر قسمه خوراک را رسي، د دې چې سپکاري هغه ورته را رسي. نو دا وخت دا په ګوجرانواله ډیویژن کې دي، او اغه دا وی دا تحریک لبیک د شورا له طرف نه چې کوم بیان جاری شوی دی، یو خو اغه په حکومت باندې دا الزام لګول دی چې د حکومت یا د پولیس والا په ډزو کې د دوی سلور کارکونان چې کوم دی اغه بل شوی دی، د سلوریختو د زیات جوبل دی. بل چې حکومت کوم الزام لګی چې دی تحریک لبیک والا سلور پولیس والا وجل دی، د تحریک لبیک د ریس دا چې دغه پولیس والا په الغاو تلغاو کې په خپل د خپل ګاډو لاندې راغلي دي، ریسه د تحریک لبیک سره تړاو نشته دی.
خا د پرولای چاسب د حکومت رویه څنګه ښکاری؟ مخکې د ورکه د پوز سر لخر چونه هغه چې د خپل خلکو خلاف مونږه تشدد نشو کولای یا کاروایی نشو کولای، د خو په 2018 کې دا خبره چې کله غیر اوتی وس د حکومت د رویه څنګه ښکاری دا جاری هانه د کنه داسې ښکاری چې دوی به د خبرو طرف ته لاړ شي؟
د رسول الله صاحب د حکومت رویه خو دلته چې د وزیرانو کوم بیان لري اغه خود تزاداتو نډکتی هغه کې روزانه چې کم دی نو سره سره بدلون راځي. کله خو مرکزی وزیر یعنی شیخ رشید او فواد چودري کله خو دوی وی چې دا یو سیاسي قوت ته او دوی نه غواړي چې د دې سره سختي وشي او حالات خراب شي، کله وی چې دا غدار دي دوی تر هر ملکونو نه فنډونه ملاويږي او دوی په بار ملکی اجنډا باندې کار کوي، نو هیڅ پته نه لګي او مخالفو ګوندونو په دې باندې ټکونه کوي. او خاص کار سیړون کې بیا دا خبره هم راوچتای چې هر کله حکومت یو تنظیم پروسکرایب یا لاکانون ګرځول دي، هغه سره بیا مذاکرات وکړي، یا خودي سیړون کې دا و چې یا خودي حکومت لاکانون د لنډه ګرځول او ګرځول دي، نو بیا دې دا غي سره مذاکرات نه کوي. نو دا دي چې کوم حکومت د ریس دی یا تاسو د پاکستان د فوج سره د خبر خبر وکړه، نو په کال 2017 کې اغه وخت حکومت شو د مسکو لیگ نواز ګوند حکومت دغه فوج ته باقاعده درخواست کړو چې دغه وخت د تحریک لبیک د احتجاجي ناسته د طاقت په زور خورک لشي خو فوج انکار کړو. البته اوس موجوده د اطلاعات وزیر وی فواد چودري چې د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت په یو صفه باندې دي چې د دې خلاف به طاقت کارول کیږي، نو دې ته په اشاره کې مولانا فضل الرحمن چې د مخالفو ګوندونو د ائتلاف مشر دی اغه دا ویلو چې د تحریک لبیک په احتجاج د نواز شریف خلاف جایز او ناجایز او اغه د عمران خان خلاف ول ناجایز دی.
صحیح پیرو شریف صاحب، ډیر زیاته مننه د معلومات شریکولو.
مهرباني جی.
دا روي صف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. تحریک لبیک په اړه باندې ذهن کې پختنه راځي چې تحریک لبیک یا ټیل پی څوک دو د څنګه پیدا شول. سړن کې وای لا قانون ګرځول شوی تحریک لبیک پاکستان ډله په بنیادی توګه بریلوی فکر لرون کې تنظیم دی او د دې مضبوط مرکز د پنجاب سرخار لاهور ګڼل کیږي. خود دې پلویانو کې د پنجاب د جی ټی روډ په اوګدو کې د پروتو سیمو خلک شامل دي. څوک چې په تاریخي توګه د طاقتور پوځي اسټابلیشمنت د پلیتوب مزاج لري. په دې اړه درته نور تفصیل د استانبول څخه د ډیوا خبريال ارشد حسین وړاندې کوي.
لا قانون تحریک لبیک پاکستان په بنیادی توګه د بریلوی مکتب فکر لرونکو ډله ده. دا ډله کال 2015 کې خادم حسین رضوی جوړ کړی و. څوک چې کال 2006 نومبر کې مړ شوی. د دې تنظیم په پلویانو کې زیاتره هغه خلک شامل دي څوک چې په ختم نبوت باور لري او غواړي چې په هیواد کې شریعت نافذ کړي. تحقیق کار او په پاکستان کې د مذهبي سیاسي ډلو په ارتقا جوړ نظر لرونکو سیړنکار سبوخ سید وایس اف امریکا ډیوا ته وایي په بنیادی توګه یو حادثاتي پارٹی ده او د دې د جوړخ بنیادی سبب کال 2014 کې د پخوانی گورنر سلمان تاثیر په قتل کې تورن تن ممتاز قادری ته د سپریم کورٹ لخوا د مرګ سزا ورکړې کېدل ګرځېدلې وو.
دیکھیں سٹرانگ ہولڈ تو زیادہ تو ان کا لاہور میں جہاں پر ان کا مرکز ہے، لیکن جی ٹی روڈ آپ اس کو ایک سٹرانگ ان کا کہہ سکتے ہیں نا، کیونکہ جی ٹی روڈ پر جو تاجران ہیں وہ بھی انہیں سپورٹ کرتے ہیں، اور جی ٹی روڈ پرانا ایک بڑا خاص مزاج رکھتا ہے، یہ پرو اسٹیبلشمنٹ بیلٹ ہے سارا جی ٹی روڈ.
ہغه وای د دې ډلې مضبوط مرکز لاہور دے او د دې په پلویانو کې د پنجاب د جی ٹی روڈ پوګدو کې د پرتو سیمو خلک شامل دي، څوک چې په تاریخي توګه د طاقتور پوځي اسٹیبلشمنٹ د پلوی توپ مزاج لري. د کال 2013 په انتخاباتو کې لا قانون تحریک لبیک پاکستان تر 2.2 میلیون پورې ووټونه اغستی او دا پسند اسمبلی کې هم 2 چوکۍ لري. له دغه انتخاباتو وروسته په پنجاب کې دا ډله د دریمې لوی سیاسي مذهبي پارټۍ په حیث مخې ته راغله. که څه هم د دې ډلې د بنیاد تیګه کال 2015 کې ایښودلې شوې وه، خو دا په لومړي ځل کال 2018 کې د پنډې په فیض آباد سیمه کې د هغه وخت د حکومت پر ضد د احتجاج په مهال ډېره راښکاره شوه. په دې ډله باندې د پوځي اسټیبلشمنټ د پلویتوب تورونه لګي او د پېښور پوهنتون د جرنالیزم د څانګې استاد او کالم نگار سید عرفان اشرف وایس اف امریکا ډیوه سره خبرو کې وای دا تورونه سره ډېر بې ځایه نه دي.
څو کاله پهله د ټي ال پی کارکونان راغلو په اسلام آباد کې ترنا وکړه، هغه درنې نه بعد د ریاست چارواکیو باقاعده هغو کې پیسې تقسیمولې، هغه خو واضح ده ټولو په مخ. دین علاوه د قاضي فیض عیسا فیصله تاسو وګورئ، دا خو مونږ نه وایو، دا خو ګوره عدالتونو وویلو سره دلته کې دی پشا باندې څه کوم قوتونه ولاړ دي، کاغی قوتونه دی نه په پشا شي نو کم از کم د دوی بو دا مظاهره او دا پورا سټیټ یې کوم ټاپل کړی دا یا پورا ژوند یې مفلوج کړی دا به ختم شي. قاضي عیسا ته 16 سزا ملاو شو، دے ہم دا ثابت کی گی تے سٹیٹ کوم دا دو خلکو نہ پشا کی گی نہ بلکہ سٹیٹ دا خلق استعمالی
دے ڈلے کال 2018 کے دا ہغه وقت دا مسلم لیگ نون دا حکومت پر زد پ انتخابی قانون کے دا ختم نبوت پ مادہ کے دا ترمیم پر زد احتجاج کڑے وو، او دا دغه احتجاج پ وقت دا حکومت او دا دے ڈلے ترمیز دے ویلوز نامی ورستو دا قانون وزیر استعفا ور کڑے وا. دا دا دے ڈلے دا اسلام آباد پلوری اوم لوی لاریون دے، او سا کال اپریل میاش کے دا واکمن تحریک انصاف گن حکومت دے ڈلے سره د فرانس د سفیر د هیواد څخه د وښکلو لوزنامه هم لاسلیک کړی و، او اوس په دغه لوزنامه باندې د عمل درآمد باوري کول لپاره یو ځل بیا د ډلې د اسلام آباد په لوري احتجاجي لاریون پیل کړی دی.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
وایس اف امریکا دیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. په دې خبرونه کې بدرته د پاکستان او د افغانستان د ټي 20 میچ په اړه باندې معلومات هم درکو، خو وزو د بل رپورت په لو د امریکا د مذهبي ازادیو د نړیوال کمیشن مشره نرین منزا وای د طالبانو د سنی اسلام تشریح د هغه ټولو افغانانو لپاره خطر دی چې ورسره یې نه مني. دوی د ویوې دیو سره له همکار افتخار حسین سره په یو ځانګړي مارکه کې د امریکایي چارواکي وای د کانګرس سره په ګډه د افغانستان د خلکو د بنیادي حقوقو د تحفظ لپاره کار کوي. نور تفصيلي په دې مارکه کې وړاندې کوو.
اولنۍ پوښتنه زما دا ده چې د طالبانو د واک اختیار اخیستلو وروسته په افغانستان کې د مذهبي ازادیو په اړه ستاسو څه فکر مندي دي؟
Right, well, I think our biggest concern is really that
zama fikr mandi khuda da che da talibano da sunni islam sakhtari za tashdid da ha tolo afghanano la para khatar de che wasle na mani da din tol afghanan aghzmani ki gi aw zika munga fikr mandi yo
concerns us because it impacts so much of the population.
Yeah, and there has been reports of
do matbuati reportun tar makha da nasli aw mazhabi lagakayo azaragan uta da waqt de re khatri le dali ki gi ځنی غړي وجلی شوی هم دی. دغه مخصوص ډلې په اړه د طالبانو رویه او چلن ستاسو لپاره څومره د فکرمندۍ وړ دی؟
موږ د هزارګانو په اړه هم ډېر فکرمند یو. ملګرو ملتونو د هزارګانو د ممکنه نسل وژنې په اړه د خبرداري بیان هم جاری کړی دی. دلته په واشنگټن کې هم هزارګانو د تحفظ په اړه ډېرې خبرې او بحثونه روان دي. دا بحثونه روان دي چې څنګه د هزارګانو تحفظ لپاره ګامونه واخیستل شي.
آیا په واشنگټن کې د تګلارې جوړولو لپاره ستاسو اداره کانګرس ته کوم معلومات ورکولو باندې کار کوي چې افغانستان کې د خلکو بنیادی حقوقو او د مذهبي ازادیو خیال وساتل شي؟
Absolutely. I think one of the top things we've been pushing for is that the US government would
او په باور سره د امریکا حکومت په خاصه توګه خارجه وزارت هغه خلکو ته چې د امریکا سره سناسه اړیکې لرلې وي د راتګ لپاره اسانتیاوې برابروي. زموږ ادارې ورته ویلي چې په دغه خلکو کې مذهبي اقلیتونه هم شامل کړي چې د امریکا ته د راتلو جوګه شي. بل دا چې امریکا د هغه خلکو کومک وکړي څوک چې د مذهب په نوم د بدو حالاتو سره مخ دي او هیواد پرېښودل غواړي. موږ په دې هم غږیږو چې د افغانستان خلکو ته کومه کورسی
in dire need right now in different ways that these communities can be supported.
Yeah, and there has been reports
from افغانستان کې د طالبانو لخوا د هدفي وژنو راپورونه هم د بیلابیلو برخو نه راغلي دي. تاسو په دغه اړه څه معلومات ترلاسه کیږي او تاسو په دې اړه باندې څه کوئ؟
We're receiving various information, of course, the attacks of the Shia Mosque that were ISIS-K.
او موږ ته د بیلابیلو برخو نه دغه معلومات ترلاسه کیږي. موږ دا هم وینو چې د داعش ډله د شیعه مسلمانانو جماعتونه په نښه کوي. دا ډېر زړه دردیدونکی تشدد دی. موږ ته دا معلومات هم ترلاسه شوي چې په ایکونډي سیمه کې خلک د کورونو نه ویستي دي. د هزارګانو پر ځای د داعش او طالبان په تشدد کې بوخت دي. موږ هڅه ده چې د کانګرس غړي په دې حالاتو خبر کړو.
So we are trying to make sure those that are policy makers in Washington understand the grave threat to the Hazara community.
دا وایس اف امریکا ډیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. طالبانو تر اوسه د نړۍ په نور هیوادونو کې د افغان سفیرانو د بدلون اعلان نه دی کړی، خو په پاکستان کې خپل سفیر او د کنسولګریو ډیپلوماټان بدل کړی دي. په دې اړه باندې څېړنه خو زموږ سره خبریال او څېړنکار اسماعیل خان موجود دی. طاهر خان صاحب وبخی، هغه ته هرکلی وایو. ستړی مشه، په خیر علی طاهر خان صاحب. طاهر خان صاحب، یو خو د ډیپلوماټانو د بدلولو خبره شوې ده، افغانستان په پاکستان په رسمیت نه دی پیژندلې، دغه ډیپلوماټان به څومره کار وکړي شي په پاکستان کې؟ دوی به څومره اجازه ولري؟
زما نظر دا دی، کوم معلومات چې موږ د اسلام آباد کې افغان سفارت دی او کنسولګری دی د افغانستان په پېښور، کراچۍ او په کوټه کې، نو دا خدا سي دي چې ټول کنټرول دی په لاس کې واخیست. په اسلام آباد کې کوم زموږ معلومات دي او په سفارت کې د ډیپلوماټانو سره د پخوانی حکومت دا وخت نه جوړه پوری موجود دي. هغه خو دا وایي چې کوم د ناظم الامور دفتر دی یا شادي افیر دفتر دی یا د کوم مقام سفیر دفتر دی، نه خو د طالبانو لخوا چې کوم سردار احمد خان شکی په نام باندې چې د سکرتر اول چې کوم لیک استول شوی دی اسلام آباد ته د افغانستان د موجوده حکومت خارجه وزارت لخوا، نو هغه خو دلته اوس یو مشر دی د ټول سفارت، ځکه سفیر خو دولت نه، نو جولای کې چې کله افغانستان سفارت بند کړی د سفیر صاحب د لور چې افغان حکومت هغه وخت ویلي هغه تختول شوی وه، نو سفارت خو بیا بند نه، خو وروسته بیا ډیپلوماټان د پخواني حکومت دلته راغلي وو او هغه ټول موجود وو د سفیر نه علاوه. خو اوس ټول اختیارات د طالبانو لخوا ذکر نه اندر شوی د سکرتر اول چې ورته دی وی، او دغه رنګ د پیښور او د کیچی او د کراچی ته البته زموږ معلومات چې مولا حسن مولا محمد عباس چې د طالبانو په خوانی په حکومت کې مرستیال وزیر هم پاتې شو، نو هغه تاګل شوی دی. البته پیښور او کوټه کې رسمن چې کوم پیښور کې د ګولسن ابو محمد په نامه باندې او دغه رنګ په کوټه کې هم د دې یو بل ډیپلوماټ هغه معرفي شوی دی. خو اوس ټول هغه کارونه خو دوی پر مخ باندې وړي.
خبر وکړه چې دا کسان ګمارل شوی ډیپلوماټان چې کم دینو دوی کارونه هم کوي، خو آی داسې اخکاری چې دوی د طالبانو پاکستان د طالبانو په رسمیت د پیژندلو طرف ته لومړنی ګام اخیسته
دا ورته ویلی شي، ځکه چې د پاکستان سفیر په کابل کې چې دی منصور خان هغه سره مخکل په دې موضوع خبره شوې وه، هغه خدا ومنل چې ویزې دوی ته د پاکستان سفارت په کابل کې ورکړي دي او دلته د پاکستان خارجه وزارت هم زما خبره شوې وه، نو پاکستان په دې باندې خبر دی او د پاکستان اجازه نه وي نو ګمان نه کوم چې بیا د طالبانو استازي سفارت ته یا کونسل ګرو ته به هغه ورغلي. استاد خبر خو درسته چې د طالبانو حکومت خو د پاکستان لخوا تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او خو د هغې ډیپلوماټان کینی او ټول اختیارات هغې ترلاسه کوي او کار شروع کوي او پاکستان په دې باندې خبر هم دی، نو دې ته خو تر ډېر حد هم دغه رنګې ویل کېدی شي چې دا یو اولنی ګام دی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو. لیکن پاکستان دا یو پالیسي ده چې موږ دلته معلومات یا خبرې کوو دلته پاکستاني چارواکو سره، دې نور هیوادونو ته بلګ انتظار وباسي چې کم د دې یا گاونډیان نږدې د افغانستان هغه ته به ګوري چې دا وی صرف فیصله مخته راځي. په خپل باندې وزیر اعظم عمران خان سمو دولان دی او مرکه کې ویلي چې غواړي چې نور ځینې هیوادونو سره په ګډه باندې یو ګام واخلي. د پاکستان بلګ انتظار کوي خو دا کار چې کم شوی دی دا په بل هیواد کې نه دی شوی. دا پاکستان چې کوم دا طالب پاکستان یو بل دلیل لري چې کوم خبرې زمونږ د تشویل چې دلته یو بد انتظامي غونډه وه په سفارت کې مو کونسل ګرو کې دلته لکه سفیر نو او نور ځینې چې په خبر کونسل په خوانی نو نو دی دا و چې دا یو انتظامي ما نه ته چې خلکو ته لکه سفیر شه د پاکستان منصور خان ما ته وویل چې دا کار ځکه شوی چې دلته ځینې پاکستانیان چې هغه افغانستان ته تګ غواړي د ویزو ته ضرورت وو دا رنګ ځنه دلته افغانان چې دي هغه تم د کارونه دي مواصلین دي نو خلک دي خو دا جواز دې چې خو د ما نظر دا دی چې د پاکستان نوم دغه رنګ چې دي چې د پاکستان په نظر کې طالبان د حکومت د رسمیت پیژندلو یو ذهن کې یو پلان سوچ وی او لږ انتظار نور باسي چې نور هیوادونه فکر کوي نور هیوادونه مور چې د ایران د رستنه غونډه ته مونږ وګورو دا سوره د وړاندې د خارجه وزیرانو په سطح باندې شوی وه او دا غوښتي چې مونږ وینا وګورو د ایران د خارجه وزیر بیا د پاکستان د خارجه وزیر بیا د نور او د پاکستان حتی ټول د شمول حکومت خبره کوي. نو تر اوسه پورې خو غرنګ طالبان خو ځان ټول شمول دي لیکن دنیا سره دا نه مني. نو دا غوښتي چې وینا وکړو د نور هیوادونو د سفیرانو د وزیرانو له سختې وي او کدا ته وګورم دا فشار چې طالبان رسمیت پیژندل د ډیرو هیوادونو لپاره دا وخت په موجوده حالت کې مشکل وي.
ډیره زیاته مننه طاهر خان صاحب د وخت راکولو. مننه. دا وایس اف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. امریکا د افغانستان له خلکو سره د یو سل او سلور سلويخ ملیون ډالر مرستې اعلان کړي. امریکا په داسې حال کې د دغه مرستې اعلان کوي چې ملیونونو افغانان د مرستو لرسېدو پرته پر روان جمی کې له خوراک د کمی او ګڼو مشکلاتو سره مخ کې دي شي. په دې رپورت کې درته نور تفصیل وړاندې کوو.
امریکا د زیارت یا پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له افغانستان سره د نوو بشري مرستو په لړ کې شاوخوا یو سل او سلور سلویخت ملیون ډالر مرستې کوي. کچري دغه مرستې زر تر زره ونه رسیږي ملیونونه خلک به پر روان جمع کې له سختې او لږې سره مخامخ شي. د امریکا د ملي امنیت د شورا ویان دی ایملی هورن په یو بیان کې ویلي دي د امریکا د مرسته به د خپلواکو سازمانونو د لارې په ګاونډیو هیوادونو کې د 3.4 ملیونه افغانان کډوالو په ګډون له ملیونونو افغانانو سره د مرستې لپاره ځانګړي شي. اغلی هورنویل د امریکا دغه یو سل او سلور سلویخ ملیون ډالر مرستې به د صحت خوراکي شیانو صفاوبو او د جمی لپاره ضروري سامانونو کې به ولګي. د ملي امنیت شورا ویاند ویل چې د امریکای لدې مرستو سره په افغانستان کې یوازې په کال 2021 کې د بشري مرستو حجم قابو سلور سوا او سلور او یا ملیون ډالر ترسي چې دا د ټولو هیوادونو نه زیاتې مرستې دي. ملګری ملتونه وایي له سلورو لسیزو زیاتې وجونکي جګړې او تکراری قدرتي آفاتو په افغانستان کې د خوراکي توکو د اوږد مهاله بحران لامل شوي دي. هم په دې اونۍ کې د ملګرو ملتونو د خوراک پروګرام خبرداري ورکړی چې د افغانستان د 30 ملیونه اټکل شوي آبادۍ څخه د باندې نیمایي چې 2.8 ملیونه کسان کیږي د نومبر میاشتې څخه به له سختې ولګي، یعنی د خوراک د کمی سره مخ شي. د ملګرو ملتونو رپورټ تر مخه چې د خوراک د کمی د خطر سره مخ کېدای شي، په دې کې 3.2 ملیونه هغه ماشومان دي چې عمرونه یې د 15 کلونو څخه کم دي، چې ویل کېږي د کال تر پایه به د شدید خوارځواکۍ سره مخ شي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو او د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستو کې د پام وړ کمی شوی. امریکا د افغانستان شاوخوا 10 بلیونه ډالره د امریکا په بینکونو کې کنګل کړي یا منجمد کړي او نور هیوادونو او سازمانونو هم افغانستان سره مرستې بندې کړي دي.
دا روایت صف امریکا دی ودا خبری خبرونه لا دوام لري. خبر پختونخوا سوداګران وای د حکومت غلطو فیصلو لکبل کاروبارونه په ټپ ولاړ دي. ګرانی ورستر بلی سیواکی او زیاتو ټکسونو ل عمله ډیرو تاوانونو سره مخ دي. د خبری غونډې پر مهال د سرحد چمبر اف کامرس غړو ویلي دي چې حکومت افغانستان سره هم کاروبار ته سنجیده نه دي. د لړکی ګامونه نه دی اخستی. وای د خیبر پختونخوا کاروباریانو 80% پورې د کاروبار انحصار په افغانستان دی، کوم چې ډېرې لاندې کچې ته را رسېدلې دی. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوا د پیښور نه د ډیوا خبریال عثمان خان وړاندې کوي.
خیبر پختونخوا کې کاروباریان وایي حکومت نه غواړي چې افغانستان سره تجارت فراخ کړي شي او له دغه بې غوري او نامناسبه رویې لکبل په نسیمه کې تجارت سره تړلي کسان لډیر تاوان سره مخ دي. ډیو سره خبرو کې د سرحد چمبر اف کامرس پخوانی صدر غزنفر بلور ویل افغانستان سره تجارت په ټپه ولاړ دی او له دې لوی علت د موجوده تحریک انصاف حکومت بې غوري او لومبۍ ورځې نه غلطي معاشي فیصلې دي.
بھائی مونږ خو ستړي شو په دې خبره وینا وینا باندې چې دا حکومت چې دی انټرسټډ نه دی زما په خیال ایکسپورٹ زیاتولو لپاره. ایکسپورٹ چې دی افغانستان لاره بالکل بند ده، بالکل مطلب 500-600 کنٹینر به روزانه تلل او هغه اوس بالکل ختم دی. نو چې دیو نه واړي نو بس او دی وایي چې نه کول واړو، داسې نه کیږي کنه چې دیو وایي چې مونږ ایکسپورٹ زیاتول واړو د ملک ایکسپورٹ اسې هم نه زیاتیږي. مخکې 3 ارب ایکسپورٹ کېدو دلته نه، اوس 500 ملیون تمرالی دی او هغه هم کم دی زما په خیال افغانستان ته.
نن د خبری غونډې پر مهال کاروباریانو په حکومت سخت نیوکې وکړي او وی ویل چې صوبایي حکومت تجارانو سره د مېرنی مور سلوک کوي. کاروباریان د کرونا وبا په وخت ډیر ځپلی شوي، خو له دې باوجود پرې درانه ټکسونه لګول کیږي، په کارخانو چاپی وهلې شي او یو شمیر ګواښونه سره مخ دي. د سرحد چمبر اف کامرس نوې ټاکل شوی صدر حسنین خورشید وای حکومت تاثر ورکوي چې د سعودي حکومت لخوا ورته مالی پیکج ترلاسه شوی او دې سره به معاشي حالت په ټیکاو شي، خو دغه 3 ارب امریکایي ډالر به سره د سوده بیرته واپس کوي او دا چې په قرضو نه بلکې په کاروبارونو باندې ملکونه چلیږي.
نه مخکې مونږ له ډېر ایډز ملاو شوی دي، سعودي نه ملاو شوی ده، چاینا نه ملاو شوی ده. دا یو وقتی طور باندې یو ریلیف ای او د دې لانګ ټرم کې هیڅ فائده نه ای. دا مونږ لپاره یو لون ده، دا مونږ واپس کوو او دا لون مونږ لپاره انټرسټ ریټ باندې 3.2% انټرسټ ریټ باندې ملاو شوی ده 3 بلیون. نو دې مخکې مونږ له ډیزل داسې د عمران خان راغلی او انیشیل ټایمنګ کې نو هغه لم چاینا نه ډېر زیات ایډ ملاو شوی ہو، لون وے یا ایډ وے، خو دې شیونه نه عارضی طور باندې فائدہ راشي، خو لانگ ټرم کې دا خبره نه دی. ایکچولی وی وانٹ ٹریڈ ناٹ ایڈ.
بل لوري ته مرکزی حکومت وزیران په تیر حکومتونو تور پوری کوي چې هیواد کې ورته خراب معاشي حالات د دغه حکومتونو نه پاتې شوي او بل دا چې ګرانی یوازې پاکستان کې نه بلکې د کرونا وبا رامنځته کېدو وروسته ټول نړۍ کې ګرانی راغلې ده او دا چې د حکومت معاشي ټیم هیواد کې د معاشي کړکیچ لمنځه وړلو لپاره خپلې هڅې کوي. د چمبر پخوانی مرستیال صدر عبدالجلیل جان وایي سند او پنجاب ثبوت د هغوی قدرتي وسیلو حق ورکول کیږي، خو خیبر پختونخوا اولس د قدرتی وسیلو حق نه به برخه ساتل شوی دا
زمونږ کم رایل دی دا زمونږ کم ګیس دی زمونږ کم بجلی دا زمونږ کم مائنرز دی یا افغانستان د لارې کم تجارت دی اگر ټول دی وخت جام دی نو پدې حوالہ باندې مونږ دا گزارش کو چې یو خو حکومت چې دی پدې حوالہ باندې سوچ جو کی او صبح خیبر پختونخوا عوام ته دا حق دی ورکی کارخانه دارانو ته هغه حق دی ورکی دکاندارانو ته دا حق ورکی ټیکسونه دینه لګی
دا خبری غونډې پر مهال کاروباریانو ویل تجارتی خساره او د ډالر نرخ کې سیواوالی د کابله د ملک معیشت ډیر لاندې کچې تر روان دي او دا چې د ملک برآمدات د شل ارب ډالر نه سیوا نه کړی شو خو په کاروباریانو د 15,300 روپو ټیکسونه لګول شوې دي عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور
د ډیو سره اوسې دا روي صف امریکا ډیو د خبري خبرونه لا دوام لري د جنرالستانو د حفظ کمیټي سي پي جي په کال 2021 په خپل رپورت کې ویلي چې په 13 کلونو کې په نړۍ کې 200 او 80 جنرالستان وجل شوې دي خو حکومتونو 206 یعنی یو 80% پیخو کې قاتلانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي ده دغه خبر شوی رپورت کې چې په دسمبر کال 2021 څخه د اگست 2021 پورې شمیرې شامل دي سومالیا د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګرځول شوی شام پر دویم نمبر عراق پر دریم جنوبی سودان پر څلورم او افغانستان پر پنځم نمبر خطرناک هیواد دی د پاکستان نوم په دغه نوم لړ کې پر نهم نمبر دی د خبريالانو د حقوقو تنظیمونو وینا ده چې په پاکستان کې پر یو شمیر هغه خبريالانو بریدونه کیږي یا زورول کیږي چې پر حکومتي تګلارو یا پر امنیتی ادارو نیوکی کوي د اسلام آباد څخه د ډیوا خبرياله رابعه پیر درته نور تفصیل وړاندې کوي
د جنرالستانو د تحفظ کمیټي سی پی جی په خپل کال 2021 رپورت کې ویلي چې په 13 کلو کې په نړۍ کې 288 جنرالستان وژل شوي خو حکومتونه 216 یعنی یو 80% پیښو کې قاتلانو ته سزا ورکولو کې پاتې راغلي دغه خبر سوي رپورت چې په کې د ستمبر کال 2021 څخه اګست کال 2021 پورې شمیرې شامل دي سومالیا د خبريالانو د پاره ټولو خطرناکه هیواد ګرځول سوی دی شام پر دویم عراق پر دریم جنوبی سودان پر څلورم او افغانستان پر پنځم نمبر خطرناک دی د پاکستان نوم په دغه نوم لړکی پر نهم نمبر دی د انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټ شمیرو تر مخه پاکستان کې کال 1990 راهیسې 138 جرنالیسټان وژل سوی دی ساوت ایشیا پریس فریډم د رپورت کال 2021 تر مخه په پاکستان کې تیر یو کال کې 9 جرنالیسټ وژل سوی دی په پاکستان کې د خبريالانو د اتحاد فیډرل یونین آف جرنالیسټ مشر ناصر زیدی دیوا توائی
پروسیکیوشن اور انویسٹیگیشن کا پروسیس جو ہے اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ کسی ایک
په هیواد کې د انصاف عمل دومره پیچیده دی چې دومره جرنالیستانو د وژنې سربیره د ولی بابر د وژنې نه علاوه یو مقدمه کې هم سزا نه ده اورول سوې دی وایي د پی ایف یو جی په کچه یې څو ځله غوښتنه کړې چې د غرنګ پیښو د پلټنو د پاره دی یو جوډیشل کمیشن جوړ کړي سي خو دغه بې پروايي د حکومت او ټولو پلټونکو ادارو له اړه خدم د خبريالانو د حکومت د تنظیمونو وینا ده چې په پاکستان کې پر یو شمیر هغه خبريالانو پریدونه کیږي یا زورول کیږي چې پر حکومتي تګلارو یا پر امنیتی ادارو نیوکی کوي د جرنالیستانو د یو بل تنظیم آر آی یو جی مشر حنیف الرحمن دیو توای
زیاده په پاکستان کې څومره هم میډیا د هغه اخبارات دي کاغذي چینل دي کاغذ ریډیو دي کاغذ په انټرنیټ باندې یوټیوب چینل دي کاغذ ویب سایټ دي هغه تمام کوم چې د خبرونو سره تعلق لري حکومت غواړي چې دا کنټرول کړي هم
بل پلوته د اطلاعاتو کی وزیر فواد چودھری دریز لری چی د میډیا ډیولپمنٹ اتھارٹی اصل مقصد جرنالیسټانو ته تحفظ ورکول دی د سی پی جی دغه رپورت په داسې حال کې مخې ته راغلی چې د روان اکتوبر په 26 کمیټه د بی پولو جرنالستانو نړیوال سازمان په خپل یو بیان کې د پاکستان پر حکومتي چارواکو تور لګولې وو چې پر ټولنیزو رسنیو د یوې خبريالي اسما شیرازی په ضد د کریکی کمپاین را پارولې دي. دغه کمپاین وروسته د هغه شروع شوی وو چې اسما شیرازی د بی بی سی اردو پر ویب پاڼې د حکومت پر اقتصادي تګلارو نیوکې کړې وې. د بی پولو خبريالانو نړیوالې ادارې تیر کال خبر شوی نوم لړکی د خبريالانو د ازادي پاړه د پاکستان نوم د یو سل اتیا هیوادونو په نوم لړکی په یو سل پنځه څلوېښتم نمبر دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
در وایس اف امریکا دیوه د خبری خبرونه لا دوام لري. د افغانستان د روان وضعیت اغیز د پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو په اقتصاد او د عام ولس په کاروبارونو هم شوي دي. کاروباریان وایي په افغانستان کې د طالبانو لخوا د واک ترلاسه کولو نه وړاندې به د ډیرو سیزونو په شان د ګاړو پرزې چې ورته بای کابلي سپیر پارت ویل کېده په اسانۍ سره پاکستان ته راتلو، خو اوس حالات بدل شوي او د دغه پرزو پاکستان ته راوړلو کې کمی راغلی دی. په دې اړه درته نور تفصیل د اسلام آباد څخه د ډیوا خبریال وقار احمد وړاندې کوي.
دا د پنجاب صوبې خار پنډی یو لوی بازار دی چې ورته چا سلطان ویلې کیږي. په دې بازار کې د افغانستان نه راغلي د ګاډو زړو پرزو یا د کابلي سپیر پارټس کاروبار کیږي. دلته کاروبار کوونکي وایي چې د افغانستان د غیر یقیني حالاتو لوجې هلته نه د سامان راتلو کې کمی راغلی دی، چې لوجې یو خوا قبلي سامان به زیات شوی دی نو بل خوا سامان هم د وړاندې په شان نه ملاویږي.
دغه حساب اګرانی راغلی دا شه په لس روپۍ اوس په شلو نن راخلو نو بدیش باندې دکاندار یا پنځش باندې ګاډي والا چی تاخلی.
په دې بازار کې کاروبار کوونکي وایي چې د افغانستان د حالاتو لوجې مونگ اس د جاپان نه نیخ پنی غراغل مال یا سامان د اسلام آباد ڈرائی پورٹ نه واخلو. د ڈرائی پورٹ نه اغست دغه مال مونگ تا د زیاتو ټیکسونو لوج گران پروزی، چې لوج مونگ هم مخ کې گران خرسو او هم دا وجه ده چې بای لوڑی شوی دی.
مخ کې بالتا چې د مال واغیست په توخان کې ناغه په کالم کال کې ومن دین مال نه رسو راځي دی په شپږو میشتو کې هم نه شو راځي دی.
دی بازار تر اغلی یو سامان اغستون کې وای چې زه دلته د ډیر وخت راځي رازم او دلته نه دا گاډو سامان اخلم، خو اوس دلته اغه شان سامان نه تر لاسه کیږي څنګه چې به مخکې ملاوي دو. اغه وای چې اوس په دې بازار کې د سامان په نرخونو کې خواوشا سل فیصدی اضافه شوې ده.
اوس موجوده کاروبار کې دا پر خراله چې مخکې به راشین ډیر ارزان ملاوي ده، اوس ډیر ګران ملاويږي. تقریبا 2012 کې به کم شي چې هغه به په شل زره اوس هغه یو شی لکو روپو ته رسېدلې ده.
د افغانستان نه راتلونکي د ګاډو کابلي سامان غوښتنه ډیره ده، خو اوس د دې سامان پر راوړو کې کمی راغلی دی چې لوجه په دې بازار کې اوس کاروبار اغشان نه کیږي څنګه چې به وړاندې کېدو. د ځایي کاروبار کوونکو وینا ده چې که د ګاډو د کابلي پرزو یا سپیر پارټس حالات هم داسې روان وي نو ډیر زر به دې بازار کې د کابلي سامان کاروبار ختم شي. وقار احمد، وی او اے، ډیوا، اسلام آباد.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده د خبری خبرونه لا دوام لري. په پښتونخوا کې کروندګرو د غنمو کرونده پیل کړی ده او زمیدار د خپلو ضلعي دفترونو نه د کسان کارډ د لارې په رعایتي نرخونو تخم وړي. کروندګر وایي چې تخم یې ښه پیداوار کوي. په دې اړه درته نور تفصیل د ډیوه خبریال د چارسدې نه ملک وقاص وړاندې کوي.
په خیبر پختونخوا صوبه کې کاروندګرو د ربی کال 2021-22 لپاره د غنمو د فصل کارونده شروع کړې ده او دغه کاروندګرو تخمونه د کسان کارت د لارې د زراعتو د ضلعي دفترونو نه ترلاسه کوي. چارسدی د زراعت دفتر ته د غنمو د تخم وړلو لپاره راغلی او کروندګر اظهر علي وای چې دوی ته سخت کال د یو کسان کارت په سر د یو بوره غنم تخم ورکول کیږي چې هغه د کروندې ضرورت نه پوره کوي، نو باید چې حکومت دې د کروندګرو د ضرورت سره سم دوی ته تخم ورکړي.
بازار کې موږ نوړې دا موړې دا خري نه غري او موږ د پکې نیمه پیسې واپس راکړي، نو دا دغه وجه
حامد خان هم دغه سرکاری تخمونه د 1300 کالو راسه کاروي او هغه ترې خپ پیداوار ترلاسه کوي. حامد خان پنورو کروندګر هم غک کړي دي چې پاتې کروندګر دې هم ځانته کسان کارت جوړ کړي چې دغه رنگ د سبسډي په مد کې دوايانې او تخمونه ترلاسه کړي.
خو ما چې د بارنا د ارو تخم اخلي نه دا راشه بعد موږ چې دینو پاکستان چې دینو خو
علی خان د توسیع زراعتو د چارسدی ضلع ډایریکټر دی، وای چې اوس د غنمو کرلو سیزن پیل شوی دی چې د هغوی د پاره چارسدی ضلع ته 8000 بوره د غنمو تخم راغلی دی چې ورسره مصالې او سر هم راغلی دی. دغه سرکاري غنم کروندګر ته کومې ګټې ورکوي نو ډاکټر علی خان وای
دا موږ زمیدار ته ورکو دا سرٹیفائیڈ ریٹ چکم دے 3300 روپے بورے دا او دا بیسک 4000 روپے بورے دا تیسرا ماڈل سنٹر چکم دے سرے مغسی سرے اسرم ورکو دا گیا مسالم ورکو نو پا یو بورے باندے چکم دے تو ہم یو زمیدار والی پا 3300 روپے ناغت بنگا 1200 روپے واپس ورکو اس کے کسان کارڈ ہم بولا جوڑون پا کسان کارڈ کی دا اے ٹی ایم کارڈ دے تک 1200 روپے بو تو واپس راضی کہ دا گیا مسالہ علی 900 روپے بو تو پاگے کیوں واپس راضی اور چکم دے منیجر سے 500 روپے والی دا کسان کارڈ نو ابم پا دے کارڈ کے ایم گئے گرکلچر ڈیپارٹمنٹ وہ تو واپس زمیدار تو ورکو انشاءاللہ
کروندگر غواڑی چی دوی تا دوی دا کر دا ضرورت مطابق دا غنم و تخم حکومت ور کی حکومتی چارواکی سپینوی چی سبسیڈی دا ضرورت نعم البدل نہ دے او دا کروندگرو دا کمزور معاشی حالاتو کے امداد دے. ملک وقاص، وائس آف امریکہ، ڈی ون نیوز، چارس.
دا وایس اف امریکا ڈی و دا د کووډ 19 یا د کرونا نوروز تک ډیر څه بند شوی، نو دغه کې سینماګانې هم بند شوې، خو اوس دغه چپو نوروز ته د کرونا په پاکستان بډېر خارونو کې دغه سینماګانې بیا کولاو شوې دي. خو آیا هغه شانتي خلک زی مخکې چې به څنګه تله د فلم کتوله او کنه؟ په دې اړه ته نور تفصیل د پیښور نه د ډیوا خبریاله سادیه قاسم شاه وړاندې کوي.
پنډای، اسلام آباد، پیښور او کوټه په شمول د ملک اته خارونو کې روانې میاشتې د کرونا پیښو کې کمی له وجې سینماګانې بیا پرانستل شوې. خو تیر یو نیم کال د کرونا وبا د لاسه نسل نوې فلم جوړ شوی دی، ځکه د روانې میاشتې د سینماګانو کې نه د نوې فلم نمایش شوی او نه د سینماګانو ته د فلم شوقیانو مخه کړې ده. د پښتو فلمونو یو هنرمند او ډایرکټر وای په خپل د یو فلم کې 40 لک روپو نقصان کړی دی. د کرونا وبا د لاسه نسه نوې فلم جوړ شوې ده او نه څوک سینماګانو ته راځي.
کله کرونا سره ډیر کاروبار خراب شوې ده، لکه ډیر خلک راځیم نه، خلکو ته دا پته نه چې سینماګانې کولاو دي او کبند دي، لکه راشد اپلیکسونه ملکسونه بار وګوري راوګوري، کله لګي دلی کله نه لګي دلی، نو بس په دې وجه ډیر خلک زی راځي نه. لکه دې وخت کې د سکل زمونږ اخترم ډیرې ګډې وډې وي.
پیښور ښار کې دا مهال شپږ سینماګانې دي چې زیاتره پکې د پښتو فلمونو نمایش کیږي. نورې سینماګانې په تیر کلونو کې د بد کاروبار له وجې راغورځولې شوي او هغلته کمرشل پلازې جوړې شوي. صرف د اخترونو په موقع او د زیارت او د جمعې په شپه دې سینماګانو کې د فلمونو نمایش کیږي او د دې سینماګانو کاروبار روان و. خو د کرونا وبا د لاسه دغه کاروبار هم اغیزمن شوی.
او دلته بس سلیماګانې چې کله بندې شي نو بس موږ پکې اوس کله ناکله دا پارکینګ مارکینګ بس ودرو، نو بس په دې باندې ټک ټوک روانې. بس سلیماګانو مزه نشته، لکه آمدنې نشته. یو جمعه او اتوار دم سترګي هغه هم چې بس فلم خی نو بس خو چلیږي، او چې نه نو بس بیا وروره بس بابوزی ځان ته و نو څوک نه راځي. نو
په پیښور کې په کلتور او په فلمونو یو لیکوال او خبریال احتشام توروی یو وخت چې سینما به د یو عام کس د تفریح یو ډیره ښه ذریعه وه، خو د تفریح نورو ذریعو راتلو سره سینما ته زوال راغو. هغه وایي د فلمی صنعت او د سینماګانو کلچر بیا راژوندي کولو لپاره پکار ده صوبایي حکومت څه پالیسي ولري او څه عملي ګامونه واخلي.
چونکه فلم انډستری خو موږ مخکې نه دا و چې فلم انډستری دی وخت کې ډېره زیاته خرابه او په خرابه کې چې څو پورې حکومت سرپرستی نه ورکړې او حکومت خپل هغه نه اغېستې په دې کې دلچسپي نو سلیما انډستری خاص کر د پښتو فلم انډستری چې کوم دنګ پکې پی کرا دا غي پرمختګ ډېر مشکل ښکاری.
د پاکستان فلم ایگزیبیټرز اسوسییشن تر مخه پاکستان کې تیر یو نیم کال کې د کرونا لوجې د سینماګانو بندیز په فلمی صنعت باندې هم بد اغېز اچولې او پاکستان کې ډیر کم نوی فلمونه جوړ شوي. زیاتره سینماګانو د انګریزي فلمونو نمایش سره خپل بیا پرانسته کړي، خو په خبر چرته سینماګان تر پښتو فلمونو کتونکو زیات سي. څوک زاړه فلمونه کتوله دي سینماګانو ته ناراضي، ځکه دلته د بیا پرانستنه باوجود د سینماګانو کاروبار په ټپه ولاړ دی. کیمرامن هاشم علي سره صادق قاسم شاه، وی او ای دیوا، په خبر.
در وایس اف امریکا دی ودا د خبری خبرونه لا دوام لري. تاسو ته د کرکټ په اړه باندې هم احوال درکو، ځکه چې د پاکستان او افغانستان د شل وریز چې کوم ټورنمنت یا ورلد کپ جوړ دی په دوبۍ کې، د هغه په اړه باندې د خبرونه تازه معلومات تر سره شریکو. خو په دې وخت کې به لاړ شو یو بل رپورت ته، نو بیا به راشو او تاسو ته به زمو سره بنیخ پنیغه باندې شعیب زاده سه موجود دی چې په خپلې د کرکټ کتل دي او په کرکټ باندې په هلري، نو هغه به بیا بیان کړي چې کوم ټیمونو خلو بکړې وا او چا څنګه وګټله، په کم کم ځای کې کمیانی پاتې شوې. نو په دغه باندې به خبر کې خو وزو د کراچۍ طارق روډ سیمه کې د نسلا ټاور په نوم جوړ ودانۍ چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر پر 15مه په غیر قانوني ځمکې جوړېدلو د وجې غیر قانونه ګرځولې وه او یو هفته کې انتظامیې ته د ړنګولو امر ورکړی دی. یاد عدالت د نسلا ټاور متاثرینو ته هم د معاوضې ورکول ویلي، خو سیدونکي وایي چې تر وسه ورسره چا رابطه نه ده کړې او نه ښکاري چې څوک به د نقصان پوره کړي. د ودانۍ چې 15 منزله ده او څلور څلوېښت کورنۍ پکې ژوند کوي، خو د سپریم کورټ د امر وروسته اوسیدونکو کورونه خالي کړي او نورو ځایونو ته په کرایا یا د خپل خپلوانو کا روان دي. نور تفصیل درته د کراچۍ نه د ډیوا خبریال ذوالفقار بیٹنې وړاندې کوي.
دا د کراچۍ طارق روډ سیمه کې د نسلا ټاور په نوم را جوړه هغه ودانۍ ده چې د پاکستان سپریم کورټ د اکتوبر په 15مه غیر قانوني ګرځولې او یو هفته کې د ړنګولو امر ورکړی دی. د نسلا ټاور اکشن کمیټې مشر محمد علي ډیوه ته وویل چې سپریم کورټ لخوا دغه ودانۍ په بم الوزولو ویل شوی دی او د دوی کورونو نه د اوبو، د ګیس او د بجلی لینونه هم بند کړی شوی دی. خو اوسیدونکو غوښتنه دا ده چې دوی ته د عدالت د موضع ورکولو لار هم وباسي، هسې نه چې دوی بیا خپلو کورنو سره په روډونو ژوند پیل کړي، ځکه چې دوی خپله ټوله سرمایه هم په دغو کورونو اغستلو کې لګولې ده.
روډ پہ بھائی، روډ پہ سوئیں گے جو یہ چاہتے ہیں نا بھائی، عوام کو روڈ پہ سلانا تو روڈ پہ سوئیں گے.
پا روڈونو اسیدلو یا زندگی پیل کولو نہ بغیر سبل لا نوینو، کم چې دوی غختل چې عام اولس د کورونو راو باسي او روډونو ته راولي، نو هغه به اوس کیږي. مونږ سه زوره ور خلق نه یو چې دوی سره قانوني یا سبل سره جنگ وکړو، او د سپریم کورټ په وینا چې زمون کورونه دی په بمونو وال وزوي، نو د خپل فامیلونو قرباني هم نشور کولی چې په کورونو کې بیا هم پاتې کو.
یاد ودانۍ 15 چته ده او سلور باندې سلويخ کورونو پکې ژوند کولو، خو اوس مهال اوسیدونکي کورونه خالی کوي او نور ځایونو ته په کرایا یا خپل خپلوانو کره روان دي. د نسل ټاور اوسیدونکي جعفر هارون وایي چې دلته کور یا فلیټ اخیستلو نه وړاندې ما ټول کلونی کاغذات کتلی وو، روغ او مکمل وو، او بیا چې کله د داسې لوی ودانو بنیاد اېږدول کیږي نو لس یا دولس ځایونو نه د این او سی اغستل لازمی وي. په هغه وخت هغه محکمو اجازه ورکړې وه او اوس یې هغه محکمې د عدالت وړاندې غیر قانوني ګرځوي.
دومره لویه ودانۍ چې جوړېدله هلته دغه محکمې کم ځای وي، ځکه چې 15 منزله ودانۍ جوړول وخت تخلي.
په یو ورځ کې نشي جوړېدی او بیا څنګه یوه لویه ودانۍ بغیر د نقشې پاس کولو څوک ودروي. موږ ته کوم قانوني اسناد ښودل شوي هغه موږ د دغو محکمو نه ویریفای کړي چې د قانون برابر دي. زه وایم چې ولې عدالت عام ولس کورونه ړنګولو پر ځای د دغه محکمو افسرانو ته سزاګانې نه ورکوي.
سپریم کورٹ د نسلا ټاور متاثرینو ته د موازی ورکولو ویلي خو اوسیدونکي وایي چې تر اوسه ورسره چا رابطه نه ده کړې او نه ده معلومه چې څوک په دا موازه دوی ته ورکوي. په کراچۍ کې په تیر وختونو کې په لسګونه ودانۍ په غیر قانوني توګه یا د قبضې په ځمکو جوړې شوې چې اوس مهال یې قضیې د سپریم کورٹ او بیا په نورو عدالتونو کې روانې دي. ذوالفقار بیٹنای، وایس آف امریکا، ډیوه، کراچۍ.
تر وایس آف امریکا ډیوه دا خبری خبرونه لا دوام لري. د ټی 20 میچ کومو د پاکستان افغانستان ترمنځ هغه پای ته رسیدلې ده. په دې اړه باندې شعیب زاده صاحب مو سره موجود دی، ډیوه همکار دی، د اړه باندې نظر لري او دغه میچ په خپل کتل هم دی، نو هغه نه معلومات اخلو. شعیب زاده صاحب په خیر علي ستړی مشي.
جی بالکل نصر اللہ، اور دن کی کتن کی بخبر بھی زیاد خلق دغه میچ ته ناس هم بیا پټور نیوز رسنه په خپل د ډیو په فیسبوک باندې هم تازه اپډیټ روانو. پاکستان افغانستان ترمنځ نن د ټی 20 ورلد کپ دغه سلیشته میچ او مهم میچ په دیو چګانو ټیمونو در دې وړاندې هم سخت مقابله کړې دي. نن هم د سخت مقابله تم او سخت مقابله وشوه. افغانستان تاسو ګټلې لوبه په خپل اول بیټینګ کو یو سل وو سلبخ رنزونه کړیو. پاکستان دغه رنزونه د 15 لوړ په سوزیدو په 19 ورونو کې پورا کړو. شروع کې افغانستان چې کله تاسو کوټو د بیټینګ فیصله وکړنو دغه فیصله ته لګ په اعتراض کې دوه اکثرا په د روان ورلد کپ کې چې څوک تاسو ګټین واغي اول بیټینګ نه کوي. افغانستان بیټینګ په دې واسطو دغه د خیالو چې د سکاټلند په شان باندې لګ لوی ټارګټ یا هدف پاکستان ته کید. اوس هم چې کوم هدف و دام پاکستان د پاره ډېر لوی یوز کو چې پاکستان ډېر په ګران په لازم ور کې دغه هدف پوره کو. د پاکستان لخوا یې واره بیا ښه بالینګ وشو، خو بالینګ د پاکستان بالرانو کړی دی، خو د افغانستان دوه بیټسمینانو یو نبی او یو ګلبدین نایب چې کوم دی په آخري 15 ورونو کې ډېر ښه پارټنرشپ وکړو، ډېر ښه رنزونه وکړو او د افغانستان سکور یا رنزونه یو سل وسل ویخته ورسول. په ځواب کې د پاکستان سټارټ یو وار بیا د تیر میچ په شانتي هغه شانتي خنو رضوان زراول شو. رضوان وروسته بیا د فخر زمان او د بابر اعظم ترمنځ د پارټنرشپ لګ د 50 نه زیاتو چلید، خو دغه وروسته بیا یو وخت داسې راغی چې کله بابر اعظم اوټ شو داسې ښکارېده چې افغانستان به دغه لوبه وګټي، ځکه چې د راشد خان یو اخیری اوور کې هغه وکټ واغسته او په 200 بالو باندې پاکستان ته 43 رنز پاتې. خو بیا د پاکستان دغه دی روان ورلد کپ کې چې کوم آصف علي لوبغاړی دی هغه د تیر میچ په شان ته دا ځلې هم یو اوور کې انتظار وکړو او په 19 اوور کې چې کله په 200 بالو سلیری شانس پکاره نو په 1900 اور کې څلور چکی والے په د افغانستان چې کوم کریم جنت ته پاغه باندې او دغه میشه په 1900 عمر اور کې پورا کوی به ګټو.
شوزده صاحب، د افغانستان چې کوم ټیم دې دوی ته خو اخکاری هم مقابله خم خو کړلې، د نیوزیلند سره مقابله پاتې ده او د هندستان سره مقابله پاتې ده، نو په دې اړه باندې څه ویني چې دا مقابله به څنګه وشي؟
نسولا د افغانستان ټیم په دې روان ورلد کپ کې چې د کرکټ څومره هم زبوره مچ غوړه ټیمونه دي یا پخوانی یا اوسنی لوبغاړي دي، نو هغه ټول دا خبره کوي چې د افغانستان ټیم ډېر خطرناک دی شي او دا غیر لوی علت د افغانستان بالران دي. د افغانستان سره دا وخت د نړۍ تر ټولو زبوره مچ غوړه یا خطرناک بالران دي، کاغه مجيب دي، کاغه پخپل راشد دي، کاغه نبی دي، د غدري داس سپینران بالران دي چې دا وخت په ټی 20 کې یو ون ډے کې هم دا د سر چکم پنځلو بغاړي دی، پنځه بالران دی پاغو کې راځي. نو د څنګه چې د پاکستان سره دا میچ وکړو، لکه پاکستان ډیر پاسانه د هندستان نه میچ ګټلې او د نیوزیلند هغه هم ګټلې، خو داسې حال ته څنګه چې نن دا د پاکستان سره میچ لاړنو زه دا تم کوم یا داسې ګڼم چې د افغانستان د نیوزیلند سره میچ او د هندستان سره میچ به هم سخت میچ وي او په لوبه کې په کرکټ کې چکل خلو بوشی گٹا یا بیلات خو پک ظاہر د یو ٹیمه گٹی او بیلی خو چکل خلو بوشی او اغا لوبا داس لوبای چې د اخیره پوری کتون کی ځان سره ساتینو زویمه چې افغانستان به د هند سره هم او د نیوزیلند سره هم داس لوب کې چې خلو بوی خوندور لوب بوی
شوبزاده صاحب دغه د ورلد کپ خبره وکړی شي د افغانستان خبره وکړی شي نو اوس پاکستان خو سیمی فائنل ته به مخ کې وزي در روان چې کوم ګروپ مقابله به وي نو په دې اړه باندې داسې ښکاری چې د اخوا ګروپونو خو هم تکړه ټیمان براوزي نو هغه کې کوم داسې تکړه ټیمان دي چې هغه به دغه طرف نه راوزي سیمی فائنل ته
پا گروپ لومړی یا گروپ 1 چې کوم دی پاغي کې انګلند او استرالیا دا وخت په ټاپ باندې دي غي دوه دوه میچونه کړی دي دوه میچونه ګټلې دي دوه سلور پوینټس دي خو دغه دوه نه علاوه کوم ګورو نو ساوت افریقا دا یا جنوبی افریقا او سریلانکا هم شته د ویسټ انډیز نن خپل میچ ډیر په ګرانه باندې وګټو او لا لوبې پاتې لا نور میچونه هم شته پاکستان په گروپ کې پاکستان درې میچونه کړی درې باندې ګټلې دي او شپږ پوینټونه دي د پاکستان په دې گروپ کې افغانستان دوه میچونه کړی دي او داغي دوه پوینټونه دي پاتې د دې لوبې اوس د نیوزیلند سره پاتې ده د انډیا سره پاتې ده د پاکستان چې کوم دی داغي د سکاټلند او د نیمیبیا سره لوبې پاتې دي نو پاکستان خو کاری داسې چې په دې موجوده خپل گروپ کې وتلې ده ځکه چې نور میچونه دوه پاتې دي نو د افغانستان د نیوزیلند او د هند سره میچ پاتې دي الته د نیمیبیا سره هم میچ پاتې دي نو زه هم چې کله درې درې میچونه وشي نو بیا به دا اندازه وشي خو کله داسې چې په دې گروپ کې پاکستان او تل زکه د غدري سخت ټیمونه د هندستان نیوزیلند او افغانستان دا ټیم د دې له لوبي وګټلې د نور ګونه دوه ټیمونه لکه آسان ټیمونه دي دینه به آسان وګټي نو پاکستان او تل دغه په گروپ دې گروپ کې به د هند او د نیوزیلند لوبي چې کوم دي هغه به د کتو وی چې دغه دوه ټیمونه کې به کوم وزيو کاری داسې چې په اولی گروپ کې انګلند او استرالیا دغه ټیمونه دي چې دغه لوب هم ډیره ښه ده او د وخت پوینټ ټیبل باندې هم مخ کې دي نو زیات امکان ده دغه دوه لوب دلته دي چې دی پوزي
نو که افغانستان مخ کې تک ول غواړي نو دوی به نیوزیلند او هندستان او نیمیبیا ته شکست ورکوي کنه دوه ټیمان هم پوره دي چې مخ کې لاړ شي
زما په خیال باندې چې ګټي بیا به پاتې درې وړاندې لوبې ګټي ځکه چې هلته هندستان خو یو لوبه بیللې ده هغه هم پوره کوشش کوي چې خپل ټول لوبې وګټي دغه شانته نیوزیلند هم یو لوبه بیللې ده کوشش به دا وي چې ټول لوبې وګټي ځکه چې ټول ټیمونه کوشش کوي چې اوس بل راوند ته یا دویم راوند ته ځان واچي نو که څوم رنټ د افغانستان ډېر ښه دی د دې میچ نه وړاندې خو ډېر زیات خو که بل راوند ته واته وینو باید چې د یو بیلات نو رستو نور میچونه غيونه بیلی مخکې ټول میچونه وګټي
صحیح دی شوب زده سب اپ اپ کو د ورلد کپ ته پاره د دې ځګین مخکې لاړ شو پاکستان او هندستاني هر ټیم موجه وخت تر استرالیا راشي مخې ته نو د هغه ټیم د مخکې د ورلد کپ بیا چانسز سړنکاران سوې چې د چا جوړی کی چې دی په فائنل تور شي
نو هغه چې د کرکټ په هاندې هغه خو چې کوم غوړه ټیمونه ټاکلې دي هغه کې د انګلند ټیم دی د استرالیا ټیم دی د هند ټیم یاتې ته د غشان د جنوبي افریقا یا د ویسټ انډیز او دا وخت چې کوم میچونه شوي دي نو هند او بخنه واړم انګلند او استرالیا په اوري گروپ کې پټاپ دي پاکستان په دې گروپ کې پټاپ باندې دي یو ټیم ببل زی پر ټي 20 یا د شل ورزو شل ورونو چې کوم لوب ده په دې کې همشه دا ویل کیږي چې دا د هغه ورځې د لوب باندې نه سار کوي لکه په هغه ورځ کې ټیم خلو بوکړه هغه به شکه د استرالیا وی کا د نیوزیلند وی دا ټول په دې باندې وی چې په دغه ورځ خلو به هغه ټیمو کې ویګټي خو زه په کارخونه د سوي مخزمه په خیال باندې غوړه ټیم دا وخت د ټي 20 په دې روان ورلد کپ کې د انګلند ټیم د زکه دغه سر سپینران شته د دغه سره تیز بالران چې کوم دی ډیر خدي دغه شان دغه بیټینګ لاین ډیر مضبوط دی د پاکستان ټیم هغه بار کې ټول خلک ټول نړۍ دا وایي چې به باور ټیم دی هغه لکه یو سخت ټیم ته ماته ورکول شي دا سم ټیم نه بیرلم شي دغه شان ته استرالیا دی هغه د اوسه پورې خپل دوانه لوبي وګټلې او 13 ورځې کوم میچ ګټلې نو هغه ډیر په خان انداز باندې ګټلې دي نو دا یو څو ټیمونه دي چې د دې ترمنځ به سخت مقابله کیږي او بیا به په هغه ورځ باندې چې کم هم دو ټیمونه وزي دا کی هغه اخیره لو به نړۍ ته وړاندې کی چې کم ټیم خلو بوکړو کم ټیم لو به وټل
شو زده سه ډیره زیاته مننه چې تاسو وخره کړو او معلومات هم را شریک کړو
ډیره مننه سره
ګرانو کتونکو او اوریدونکو دا شربزاده سبو د دیو همکارو دغه معلومات شریک کړه د ټی 20 ورلد کپ په اړه باندې. خو د ټی 20 ورلد کپ میچونه به لانور هم وي په دې اړه باندې تاسو دیو باندې هم مونږ تاسو ته خبر پور باندې معلومات درکو. د نور خبرونو او مارکو د پاره تاسو دیوا سره ملوسی دیوا د خپل ملګرو سره په فیسبوک ټوئیټر انستګرام باندې شریک کولې هم شي. تاسو په ټلګرام باندې فالو کولې هم شي. د خبری خبرونې وخت پای تر رسیدلې ده. زنه سر الله خان د خبرونې پروډوسر عبد حسین او انجینران تاسو ته اجازه تخوړو. خدای پامان.
وایس اف امریکا ڈیوا اورئی دا خبرونه د مخکې نه ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلومات